شکر.
سلامت باشین. رسیدیم به پایان برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی. از شنونده های ما سپاس که تماس گرفتن. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صیب خوش آمدید.
دیر منن لطاسو ستار فروغ اوریدون کتا از مال خواه سلام دخ پروانه در پینزو بجو دوام کبی. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم وځنډول سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر نهمې نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر نهمې نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړې دي. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمي سلام مشورې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې. د لوړی مراسم نونسم د کب ته ولاړو. نونسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه د هم لیکلي چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان کړ او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت به د ټولو افغانانو د ارمانونو منعکسونکې وي. تر دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم تر شاوخوا 15 ورځې د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسم ځنډوي. عبدالله د ښاغلي غنی اصلي انتخاباتي سیال د ټاکنو پایلې نه دي منلې او ځان یې ګټونکی او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانې ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلي کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالي ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه له بیلابیل لورو سره سلام مشورې کړې دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي مشرانو ترمنځ تر ډیرو خبرو اترو وروسته ټاکل شوی دی چې د رواني فبروري پر 9 د دواړو لورو ترمنځ توافق لاسلیک شي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق تر لاسلیک د مخه د سولې لپاره د اعتماد فضا د رامنځته کېدو په هدف په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمېدو پرېکړه سوې وه چې نن د دې اونۍ د پیل 15 ورځ ده. د افغانستان حکومت او خلکو د دې پرېکړې تود هرکلی کړی دی. له ایران سره د اټومي تړون پاته شامل قدرتونه نن چاشم بده اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاته شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیه هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډیر ناوخته سي د کړکیچ مخه باید ونیول سي. د غونډې وروسته لاغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پارونکي پروسیجرونه منځته راوستل چې شایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستي لانجو په تړاو له خلکو د آرامتیا غوښتنه کړې ده. په دغه لانجو کې په پلازمینه نوې ډیلی کې لشتلر شل کس وژل شوی. د هند صدر اعظم نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، زه په ډیلی کې له خپل خوندو او ورونو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. نوموړي دا هم ویلي چې وضعیت په غور سره څاري او پولیس او نورې ادارې د ثبات او آرامتیا د ډاډمنېدو لپاره کار کوي. د فبروري پر 23 په پلازمینه نوې ډیلی که دا خونړۍ پېښې د مظاهره کوونکو ترمنځ راپورته سوې چې د هندوستان د تابعیت د نوي جنجالي قانون په اعتراض راوتلی و. د نوي قانون له مخې هندوستان هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2014 کال مخکې هندوستان ته تللی و. منتقدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي، خو د حکومت دا خبره ردوي. د خبرونو پای.
نن چهارشنبه د کب یهود و ما د فبروري شپږ وشتمه ورزود دی خبرونه د راپورونو برخه ده. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړی مراسم ځنډول سوي.
د لوړی مراسم نو نسم د کپت ولاړو نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
د یو تحلیلګر نظر مرخصتي چې د لوړی ځندول د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځندول.
په کندز کې خلک وایي چې د روانو جګړو ستړي دي او د تاوتریخوالي کمول اونۍ په نیک فال نیسي.
او په دې ارمان کې مونږ دایم مو چې دغه سیو دایمي صلح اواز مونږ تراشي د فایل مونږ په نیک نظر نسو ان شاء الله چې دغه زمينه د تمسایید کې چې په افغانستان کې
د کورونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو قیمتونه لوړسوي.
قیمت شوی مخکې چې دا مال دل دا په دانه په 45 روپۍ ورکوه، اوس دانه 30 روپۍ ورکوي.
په بهرونی موضوعاتو کې هم دا موضوع څرګل سوی چې کورونا وایرس د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم رسیدلې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم ځنډول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دې اعلان هرکلی کړی دی. جمهوری ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د اندېښنو او نورو تخنیکي ستونزو له کبله د لوړی مراسم ځنډول سوي دي. امید ظاهر مل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه اورو.
بله سالی صاحب، هغه ډول چې تاسو ویلې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی مراسم چې تمه و سبا د پنځشنبې په ورځ وشي او د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشرانو ته پکې بلنه هم ورکړل شوې وه د کب د میاشتې 13 ځنډیدلې دي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی دغه پریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکي ټیم له مشرتابه او د افغانستان بین المللي شریکانو سره له پراخو او هر اړخیزه مشورو وروسته کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان رسیال د وخت مینپال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلامو شروع وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازې د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې، د لوړی مراسم نو نسم د کب ته ولاړو نو نسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
هغه ټکی چې مینا پال یاد کړل د جمهوریت ریاست په خبر شوی اعلان کې هم ورته په همدې ټکو اشاره شوې ده. بل خو بیا د افغان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ولسمشر غنی لدی پریکړې چې د لوړې مراسمې د مارچ د 9 پورې وځنډول هرکلی کوي او د لیکلي چې دا بدلا زیاتو مشورو لپاره زمینه برابر کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې مناقصه او خوندي شي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول ګډونه او د ټولو افغانانو د هیلو مناقص کوونکی دی. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله هم وایي چې زلمی خلیلزاد له دوی وغوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. د ټاکنیزې ډلې ویلي چې دغه غوښتنه د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي وایي چې دوی د لوړې د مراسمو پورې د والیانو ګمارنه هم ځنډولې ده. دوی وایي موږ د والیانو ګمارل بند کړل او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیارې ولرو خو اوس لوړ نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم بنه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ یې محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله ځانې ګټونکی اعلان کړ او دا یې وویل چې یو ټول ګډونه حکومت به جوړوي او ترخوای بیا په یو شمېر ولایتونو کې والیان هم وټاکل چې له غبرګونونو سره مخ شول. افغان حکومت مخکې له دې ویلي و چې ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د پنځشنبې په ورځ وشي چې البته دا نیټه سبا ورځ وه. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې نږدې سکم دوه اونۍ وړاندې اعلان شوې. بل سالیس
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې موردل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوریت ریاست د لوړې مراسم د مارچ تر 9 نیټې وځنډوي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې تمه ده د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي او بیا د مارچ تر 10 د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. احمد شیبر په دې اړه د پانتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړې د مراسمو د ځنډېدو پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغیز وکړي.
ما داسې څه نه دي لیدلي چې د متحده ایالاتونو د ادرس یا د ښاغلي خلیلزاد له ادرسه ویل شوي چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړې مراسم دې وځنډول شي. ځکه طالبانو په ټوله کې د ټاکنې هم غندلي دي، د ټاکنو نتایج هم غندلي دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم په هغه ډول چې لازم ده دوی په دریش کې د یو تغییر نه دی راغلی چې مستقیم د خبرې پیل کړي، نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړې ځنډول.
اساس کې منفي تاثیر نه وي نو مثبت تاثیر به څه وي؟
دلته دننه په هیواد کې سیاسونو غوښتنه هم هغه سوې ومنل سوې. دغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان ستاسو ووایي چې حتی د لوړې مراسم هم ستاسو توافق دپاره وځنډول سول، ځکه سوله لومړیتوب لري. نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت پکې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو دپاره، ځینو طرفو دپاره، د افغان دولت دپاره، ممکن د افغان ولس دپاره هم په بعض مواردو کې منل نه وي. په هغه کې هم نرمښت راتللی شي چې دا یو خوا انعطاف شي، نو طالبان ممکن خپل غوښتنې کې شرایط کې توافق دی توافق نامه کې د لاستیکي پیری کې انعطاف وشول شي.
په خو له طالبانو سره څو پلا نورو سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم داسې یو هیئت ونه ټاکل شو چې هغه هیئت ثابت هیئت وي او د دې جوګه وي چې له طالبانو سره خبري وکړي او منظم خبري مخته یوسي. اوس که چیرته یو مرکزی حکومت نوي او دغه هیئت د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، فکر نه کوي چې بیا به هغه د حیات ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو به وایي چې زه دې په دې پلاوي کې یم؟
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د باصلاحیت حیات سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې د افغانانو سره خبرې کوي. د افغان دولت لاندې نه وي. نو حیات په ټوله کې که هر ډول حیات وټاکل شي دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي، د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دی وي، محمود دی نه وي. اما په ټوله کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو حیات ټاکل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان لخوا ګوټل تل دا شی رد کړی دی. بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي څومره مثبته نتیجه یې چې ورکړې ده، دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناستو کې د افغانانو استازیتوب حتی سوې ده، اما طالبانو یو هغه ناستې ډېرې مهمې نه وي. ناستې یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ ستاره سوې دي. نو که چیرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل را هم شي څوک دی وی څوک دی نیوی تعداد څومره وی تلته یې هغه وی زه فکر کوم چې هغه هغه پړه یا اصلي پړه وسم د متحده ایالاتونو په لاس کې دی هغه باید د افغان دولت سره ډېر همغږي ولري افغان دولت باید د متحده ایالاتونو سره ځانګړي ول د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاهر سره هغه همغږي ولري دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان حیات باندې تاثیر وکړي مستقیم مذاکرات چې پیل شي په دغه هم تاثیر وکړي اما که چیرې د افغان سیاسینو د افغان دولت د یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي بیا هم دغه متاسو نه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه دی چې بیا هم د جنجال نوي او ستونزې وي یو څوک منل کېږي بل نه منل کېږي نو شب هم دغه وي چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی همغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي د هغو سره یو لاس
دا پونتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ تیرې 15 ورځې بریالۍ یادوي او وایي چې په سلو کې 95 تاوتریخوالي کم سوی چې دا به د باور رامنځته کولو سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان راپور لري.
د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ نن 15 ورځ ده خو په ټول افغانستان کې کوم ستر امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنۍ ازمیښتي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95 په سلو کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار وو، مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي دا شمېرې به 1500 ته راټیټي شي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځې کې له یوې تر درې پیښو کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمښونې په درېمه ورځ د درې یوسف ولسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچېره دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غزول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند پلي کېدو ته لار هواره سي.
زما معلومات دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهم نامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهم نامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادونه وکړم چې دغه سکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهم نامې څخه مخکې دی. بیا دا به ادامه لري تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، چې بین الافغاني مذاکرات باندې بیا په اوربند باندې بهر
ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبه ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
بلخوا د کندز ولسونه وایي چې نور له تپل سو جګړو ستړي دي او په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي دي. اجمل آریان پر دې موضوع راپور لري.
په کندز کې له 4 کالو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی و. خو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ له پیلېدو سره سم مخابراتي شبکو بیرته خپل 4 ساعته فعالیت په دغه ولایت کې پیل کړی دی. د دې ولایت خلک له دغه بهیر څخه خوښي څرګندوي او د دې بهیر پر غځېدو ټینګار کوي. د کندز 2 تنو اوسیدونکو عبدالستار شمال او نقیب الله حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سوله مونږ غواړو زه اول رکشاوانې ما دا جنگ جدل مونږ یقین وکړو خپل د تیلو د ګازو پیسې نه چې پوره کولای وو چې دا لږ زر آرامي راغلی دا په خپل مونږ کندوز کې اوس خپله کولای شو چې دوه ډوډۍ پیسې خپل تیلو د ګازو وټاکلی شو.
پوښتنه همدا وه چې دغه تاوتر تاوتریخواله په اوربند باندې تبدیل شي او اوربند په یو دایمي سوله باندې بدل شي تر څو موږ افغانان کندوز خلک دغه دغه ناخوالو نه اخلاص شو. نو بنا په دغه اساس باندې خلک راوتي او د خلکو هغه سپیشل احساساتو دغه تاوتریخواله د کمښت ملاتړ وک او د اوربند مختون کیو
د خلکو په وینا لڅو کلو رئیس دوی به خپل ورځ د جګړو او د ډزو په غک پیلوله. خو د تاوتریخواله د کمیدو ونې پیلېدو سره په دغه ولایت کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي او ټول خلک د سکون او خوښۍ احساس کوي. د دې ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی ګل محمد په دې اړه وویل:
د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله هغه تلپاتې سوله ده او دا د تلپاتې سولې لپاره دا بهیر ډیر ارزښمن دی او موږ ټول افغانان د دې هرکلی کوو او ډیر ورته خوښ یو.
دوی دغه راز د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر په ګډه سره کار وکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته ارزښت ورکړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی محمد دین په دې اړه وویل:
الحمدلله هغه ارمان چې زمونږ وو چې یو ډز به نورو ډل موږ هغه ډز نه ده اورېدلی او په دې ارمان کې موږ دایم وو چې دغسې یو دایمي صلح آواز موږ ته راشي. دغه پایل موږ په نیک نظر نیسو انشاءالله چې دغه زمینه دې ته مساعده کړي چې په افغانستان کې دایمي صلح برقراره شي او افغان حکومت سره هم دغه تړون وشي تر څو وکولی شو په یو سوله کې ژوند وکړو.
د کندز ولسونه د طالبان او د امریکا ترمنځ چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومه هوکړه شوې هرکلی کوي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې سراسري اوربند اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته لاره هواره شي او په هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
جنگ دولک رسول خان.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو د میکروب ضد مایعاتو او ویټامین سي درلودونکو میوو بیې لوړې سوې دي. دیوا ناظر راپور لري.
وروسته له دې چې چین کې د کرونا وایرس خپور شو، د ویټامین سي درلودونکو میوو او ماسکونو بیې څو چنده لوړې شوې دي. یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته وویل مخکې د یو طبي ماسک بیا یو افغانۍ وه، خو اوس دا بیا 20 افغانۍ ته رسېدلې او د هغو عادي ماسکونو چې په هیواد دننه له ټوکر څخه جوړیږي بیې 20 افغانۍ وې، اوس 25 افغانۍ ته رسېدلې دي. حامد چې د ماسک اخیستلو لپاره منډوي ته راغلی وایي: هغه افغان سوداګر چې ماسکونه هیواد ته راواردوي وایي د کرونا وایرس خپرېدو وروسته نړۍ کې د ماسکونو غوښتنه ډېره شوې، ځکه دوی یې هم افغانستان ته په لوړ قیمت راواردوي. د ماسکونو پلورونکی محمد واحد وایي:
فعلاً برادر به خاطر مرض کرونا
اوس د کرونا وایرس د خپرېدو له امله هغه ماسکونه چې بندل بی په 40 افغانۍ خرڅېده اوس یو دانه 40 افغانۍ قیمت لري. یعنی تیکي ماسکونو درجن له 3 یا 400 افغانۍ ولور، یعنی د تیکي ماسکونو درجن له 3 یا 400 افغانۍ ولور شوی دی.
کرونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین واخان ښار کې خپور شو. تر دې دمه په ټوله نړۍ کې لا 30,000 زیات خلک په دغه وایرس اخته شوي دي. افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه د کب په 15 هرات ښار کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت مرستیال وین توحید شکوهمان چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هرات کې د کرونا وایرس په تړاو و قضیه ثبت شوې وي. له هغې ډلې 15 یې منفي دي او 2 نورې د څېړنو لاندې دي. له دې سره د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانقان نوید بازارونو کې د ویټامین سي درلودونکو میوو ماسکونو او میکروب ضد مایعاتو لوړې بیې تاییدوي، خو وایي دوی کوښښ کوي چې یادو برخو کې واردات زیات کړي تر څو قیمتونه بیرته اول حالت ته راوګرځي.
اخیراً برای مواد خوراکی به خصوص میوه‌جات سیتروس و ویتامین سی
په دې وروستیو کې د خوراکي توکو په خاصه توګه سیتروس درلودونکو میوه بای او د ماسکونو بای لوړې شوې دي، ځکه چې ډاکټرانو د بدن مقاومت لوړېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه کړې ده. د دې شیانو غوښتنه او کارونه لوړ شوې دي، همدې لپاره قیمتونه لوړ تللې دي. د دې خونی غړي متحد دي چې هغه مواد چې اوس مهال بازار کې دي د خلکو په اختیار کې ورکړي او د وارداتو د کچې په لوړولو سره خلک له زیان وساتي.
جلاوه ضرر مردم را بگیرند.
دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر غنی مالیه وزارت ته هدایت ورکړی چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره روغتیا وزارت ته 25 میلیونه ډالر ورکړي.
بلخو افغانستان وایي چې له ترکمنستان سره پردې کار کوي چې دغه هیواد سره د سوداګرۍ بیرته پرانیستل سي. ترکمنستان پرون د کرونا وایرس له بیرې له افغانستان سره خپل سرحد وتاړه. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګۍ هلې ځلې پیل کړې څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمائندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کې مثال په ترغونډ کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړې او زموږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې تړل کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه مهال دا اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ په هرات کې د کرونا ویروس یو مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې په هرات کې د کرونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان شوی، خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مشکوکو پیښو کې 15 یې منفي دي او دوه یې تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د ترغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزې چارې زنجیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیه سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
د دغه وزارت ټوله هڅه دا ده چې سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې وي. تر اوسه ترکمنستان له لورې موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ سوداګریزې لارې بندې شوې وي.
دغه وزارت همدارنګه په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دا مهال ډېری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د 1 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د ترغونډۍ له لارې هره ورځ نږدې 15 کانټینره توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لارې هره ورځ نږدې 20 تر 30 کانټینرو پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي که چیرې دا لاره بنده شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
کرونا وایرس د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته خپور سوی دی. د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې تر اوسه یوازې یو تن تشخیص سوی چې کرونا لري. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کرونا په وایرس اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایتالیا پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا په وایرس 11 تنه مړه شوي او 322 تنه تشخیص شوي چې په کرونا اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې په ایتالیا کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 100 تنه ښودل شوی. کرونا وایرس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه ښودل کیږي. په چین کې 8000 او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2200 کسان په دې وایرس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کرونا وایرس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوي چې د چین له مسیره تیرې شوي دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 25 کارکوونکو د حکومت لخوا له کښتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. په دې کښتۍ کې 2 کسان په کرونا وایرس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي دي. ایران په کرونا د خپلو 100 تنو اتباعو اخته کېدا تایید کړي او ویلي دي چې په دې هیواد کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ایراني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 18 تنه په کرونا مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا په وایرس او د اخته کسانو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ورکول کیږي. په هرات کې په وو تنو شک شوی چې په کورونا اخته دي، خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولیږل شوه څرګنده شوه چې یوازې یوې په دې وایرسو ککړ دی، نور یې نه ول. په غور کې هم یو تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 15 تنو یادونه کېده چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معاینه وشوه چې هغوی کورونا نه دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو ځنډول به په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړي. خپل واک ساپي له لغمان لیکي په تیرو 15 ورځو کې تر دې دمه په لشنګ ولسوالۍ کې کومه امنیتي پېښه نه ده سوې. خدای دې په افغانستان کې دا اور باندې میکړي. ولی محمد اریان له هلمند لیکلي باید ټول خواوې سره یو ځای سي له سوري سره مرسته وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي ک عبدالله تر خپل دعوا تیر نسی دا به د افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو بعد تاثیر وکړي. اقبال احمد کلیوال له کندهار د تاوتریخوالي د کمول اونۍ تر اوسه په هغه شکل روانه ده په کوم شکل چې ور باندې موافقه سوې وه، خو بیا هم ځینې کړي غواړي چې دغه پروسه مختل کړي. نقیب الله فاروقي د هلمند له ګریش څخه لیکلي، افغان چارواکي باید د کورونا وایرس په اړه بېلابېل اقدامات وکړي. او عبدالله مبین له هلمند لیکلي، کورونا وایرس په هلمند کې خلک اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو لپاره کړې ده. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لخوندي کېدو لپاره لازمې سلا مشورې وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له تخنیکي برخو د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوالو متحدینو سره له پراخو هر اړخیزو مشورو وروسته ولسمشر دا غور وګڼله چې د لوړی مراسم وځنډوي. په د ارګ چارواکي دا هم وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اوازې د بهرنیو میلمنو د راتګ لپاره د وخت کمی او د مراسمو لپاره د لا ډیر تخنیکي چمتووالي اړتیا د دې مراسمو د ځنډ اساسي لاملونه دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په ویلمې کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی مړۍ کې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستۍ لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې تر اوسه په پلازمینه ډیلي کې لږ تر لږه شل کسه وژل شوي. او مصر د دې هیواد د پخواني مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم نیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپېڅ خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل ښار د نجونو فوټبال لیګ د سیالیو په لړ کې نن دوه لوبې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ستاره ها ټیم 9-0 په وړاندې مهرجو ټیم ته ماتې ورکړه، او په دویمه لوبه کې بیا آشیانا څلور د یو په وړاندې ځوانانو ټیم څخه لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوام سبا دوه نورې لوبې هم ترسره کیږي چې دا لوبې به د سهار په 10:00 د اتحاد او حمایت ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د منډي سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبې نن په کابل کې د ځوان فکر په نوم د یو شمېر ځوانانو لخوا ترسره شوې. په دې لوبو کې 400 لوبغاړو ګډون کړی و. او د اروپا د اتلانو لیګ د دوهم پړاو د دوهمې اونۍ په سیالیو کې تېره شپه ناپولي فوټبال لوبډلې د بارسلونا فوټبال لوبډلې کوربهتوب په ایټالیا هیواد کې وکړ چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په یادو لوبه کې لومړی ګول د کوربه ناپولي لخوا مارتینرز په 1/3 دقیقه کې وهه، خو دوهم ګول وهنه بیا د بارسلونا لپاره ګریزمان د لوبې په 5/5 دقیقه کې ترسره کړه. د دې لیګ د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپل کړې وه.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. حکومت د اریانا افغان هوایي شرکت د غرض د بختر هوایي شرکتونو لپاره څلور الوتکې ایرانی سي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
د اریانا افغان هوایي شرکت وایي د څلورو نویو الوتکو د پیر لپاره افغان حکومت د دوی طرحه منلې او ډیر ژر به د باختر او اریانا افغان هوایي شرکتونو لپاره څلور لوی الوتکې واخیستل شي. د دې شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه الوتکو د پیر لپاره پلاوی ټاکل شوی تر څو په بیلابیلو هیوادونو کې له شرکتونو سره خبرې وکړي.
البته زمون تخنیکی همکاران دی، تخنیکی انجینران دی، حتی زیر نور خارجی کمپنیان دی چه خوی پده که سهولت که همکاری که چه مثلا کم نوار تیاره واختل شید افغانستان اقلیم تا بکتر و سر مگه انتخاب تیاری صورت نیست.
دیوائی ده نوی الوتکو پا پیر سر با ده آریانا افغان هوای شرکت ظرفیت ده ووز پا پرتلا دو برابر از جاد شید. که څه هم ښاغلی ابراهیمی دا نه وایي چې د دغو اخیستل کیدونکو الوتکو نویت به څه وي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په هغه اقتصادي طرحه کې چې حکومت ته سپارل شوې ده 2/18-300 ERS بوینګ او دغه شان د 2/A-303-200 S ایربس الوتکو د پیر وړاندیز شوی دی. د اریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس وایي چې د دغه نوي اقتصادي طرحې پر بنسټ به باختر هوایي شرکت بیا فعالیږي او په کور دننه به خدمتونه وړاندې کوي. نوموړی دغه شان وایي چې د دفاع وزارت د انتقالاتو قرارداد هم د دریو راتلونکو کلونو لپاره باختر هوایي شرکت ته ورکول کیږي تر څو یاد شرکت له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.